د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال دی، لیندې قوز د میاشتې 18 د 2023 میلادي کال د دسمبر 8 ده. پیل دې سات خبرونه کوو. د افغانستان یو شمیر پخوانی جهادي مشرانو او د پرزیدل جمهوریت نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استول ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل دی. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و، خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی.
دا دوهم ائتلاف دی چې د مقاومت د عالي شورا تر ائتلاف څخه پراخ دی، یعنی پر هغو 15 سیاسي جریانونو سربیره چې د مقاومت په عالي شورا کې دي، شاوخوا 15 نور جریانونه هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم په دې لوی تشکیل کې د مقاومت له عالي شورا سره یو ځای شول.
طالبان حکومت د نوې ائتلاف ته جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې دغو څیرو د افغانستان خلکو ته خپله آزموینه ورکړې ده. د طالبان حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړي دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډېر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمیر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکې مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاکوي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه د 20 او 24 کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.5% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له 6 د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنډفور دې ارقامو ته په اشارې سره وویل:
These statistics are alarming.
دا ارقام د اندېښنې وړ دي، او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نور هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د له منځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 13 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د روسي ولسمشر وای د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم چې په دې وروستیو کې په اوکران کې وازمول شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د روسیا او بیلاروس د عالی دولتي شورا غونډې ته خبرو په محل وویل چې اورشنیک سیستم د روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدلی شي. د پریکړه د موسکو د پوځي ستراتیژي او له بیلاروس سره د روسیې په اړیکو کې د یو نوي پړاو په سترګه کتل کیږي، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پیاوړتیا څرګندونه کوي. خو له بلې خوا په ختیځه اروپا کې د روسیې د پل د پراخېدو نښه هم ده. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د دې هېواد ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باطل کړل، چې ورسره په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي توندلاري کاندید کالین جورجیسکو ګټلی وو. خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي.
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکترانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستې دي.
موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د وروستي وضعیت حال درکړو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریس نوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د بی پول ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وای د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان جنو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی ماسی په یو تازه راپور کې چې پرونی په خپل پاڼه خپور کړ ویلي دي چې د خزینه روغتیایي کارکونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف مشر میکایل لی پای بګال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه په دې مهمه مسله کې به تفاوت نشي پاتې کېدلای.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکونکو په تیره نرسان او قابلیت د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن ووسو. خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې روغتیایي سیستم په وړاندې به تفاوت پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یو تګلار به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نشي او په روغتیایي تعلیمي مؤسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي، نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بی پولي ډاکټرانو د خیریه ټولنې څخه باندې 140% کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 22,300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې اووه پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم خپرولی دي. ملګرو ملتونو دا اقدام لخذو سره لوی تبعیزی چلند وبل. د افغانستان د نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی، او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د تبعیض د کړلو بندیدو سره د افغانستان راتلونکی له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغند، بلکې د کرکټ دوو مخکښو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسما تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په د خبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د تاسو انځورونو کمپاین پیل کړی چې په کې ناري نه ډاکټران پر خزینه ناروغانو راټولې. د دې کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که خزینه ډاکټران نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو زینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغه انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یو روغتون کې د خزینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوې چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
مجدا یو افغان انجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته د غنځورونه د اعتراض په بڑا ډیزاین کړی دي. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها به رو
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ خزینه ډاکټره و نه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوپ پاتې نشي. د وی هنرمند په توګه مې مخکې په دې اړه هنري اثر لرلی دی او دا ظلم دینجونو لپاره د ای آی انځورونه جوړ کړی دی ځکه د موضوع ټول حق حیران کړی. انځورونه داخلي چې کته راتلونکو څو کلونو خزینه ډاکټرانی ونه لرو نو ممکن به د پیښې رامنځته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته پر افغان جنو د خونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوانتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقوقو بنسټونو توند غبرګونونه راوپارول. ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر روستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان له لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو خلکو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټډ پریس پاکستان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شير تختایوف له خواجه آصف سره په پرونی کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمز د اورګاډي د پروژې بشپړې دل بده منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ایز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایوف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټنه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته ځیاو په لګښتونو کې به تر 15 سلنه پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پیښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به اوږدوالی 640 کیلومتره وي، د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تیرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا ایالت ته ننوځي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تیر شپه یاغي وسلوال د سوریې د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کور جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکټینګ کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پالو اروپا کو پر حمص خار حملو ته زور ورکړی او څارونکي وایي چې ک پر دې خار بشپړول کټینګ کړی نو د سوریه له پلازمینه دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشار اسد پلوی علوی اقلیت پکې وسیږي او د اسد متحد هیواد روسیا حل تزمکنه یو سمندري اډې لري ارتباط پریشي. پاینه هلکه لسینې څخه سرچینو رويټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د سوریې د کوردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحدي ایالات هم لاتړ کوي پرون د رزاور خارونی و د خار د سوریې په ختیځه بيديا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیرې یو اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حمال سقوط وروسته د رزاور دریم لوی خار دی چې مخالفین ولکپریټینګوي. لبلخوا د سوریه په پاوڅ کې دوه سرچینو رويټرز ته ویلي دي چې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریه په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمتا ننوتی دي او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمایزو وسلوالو او په خونیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریه د پاوڅ لوی مرکز نیولای دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رويټرز اژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لار هم ولکټینګ کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافروړونکي بسونه او باروړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړی کرښې په اوږدو کې لڅو کلنې خاموشي ورسته ناڅاپه په ادلب ښار کې لخپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم د ارلس کاله مخکې ورسته لدی چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمه بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترینیولې وي. خو په دې وروستیو کې چې د منځنی ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حمله بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلې دي چې تهران به سوریه ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریه د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی لسی ان انټلیزون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریه بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. د نوومبر له 28 رئیس چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړی مرکه و. نو موړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات التحریر شام په نوم جلا ډلې جوړ کړه.
لا خبرونو ور اخوا
ولاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکو په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخستي. خو اوس به ننګرهار ته لاړ شو. د جلال آباد ښاروالۍ په ښار کې امپلې لارې رغوي. د چارواکو په خبره دغه لارې په تیرو کلونو کې د اوبو د خلکو د زیات تګ راتګ او د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وي چې له امله ښاریان له ستونزو سره مخ وو. ښاریان هم خوښ دي چې ورته لارې رغول کېږي خو غوښتنه کوي چې د دغو لارو او نورو ټولګټو پروژو او پارکونو ساتل یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې د دوی دنده هم ده.
د ننګرهار ښاروال مولوي نقیب الله طارق د طالبان واک لاندې باختر اجنس ته ویلي چې د 1403 کال پراختیایي پروژو په ترس کې د خارې ښکلا رامنځته کولو په خاطر د شپږ زره متره مربع پلو لارو جوړولو چارې پیل کړي دي. د هغه په خبره د یادو لارو جوړولو لپاره 10.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. خبر کې راغلي چې ټولې ځانګړي شوي افغانۍ د ښاروالۍ خپل عواید دي او د شپږو میاشتو په موده کې به پیل شوي کارونه پای ته ورسیږي. خاریان وایي د بارانونو د بیروبار زیاتوالي او د یو شمیر هټیوالو د بېغورۍ له امله ګڼی پلې لارې ویجاړې شوی او خلک پرې د تګ راتګ پر مهال ستونزو سره مخ دي. محمد عمران ازادي رادیو ته وویل
د دې سره زمونږ ګران د ښار اوسیدونکي ډېر د مشکلات سره مخامخ وو، خصوصا د باران په وخت کې، د ژمي په موسم کې. نو دا یو ډېر نیک اقدام ده چې زمونږ د ښاروالۍ لپاره نه ترسره کیږي، نو موږ ډېر خوشحاله په دې باندې.
د جلال آباد یو بل اوسیدونکي شریف الله راته وویل د لارو پر جوړېدو خوښ دی، خول خاروالی هټیوالو عوام خاریان غواړي چې د غولارو سرکونو له تخریبولو او د چاپیریال له ککړتیا ځانونه وساتي.
خراب شي او معیاري جوړ شوی نو اوس دوی په خپل معیار سره برابر کړی تر څو وطنوال ته په ښه توګه استفاده وکړي. دا عموما لکه څنګه چې صفایي د ایمان جزء بیت هیوادوال بده کې رغند او رول ولوبوي تر څو پورې پیداوونه او د ښار صحیح چې کوم کې ناس صفاسه کېږي پارکونه د دې ښه پالنه او کولا کې هم درول لري، ځکه چې اندغه پیداوونه اندغه پارکونه دي چې ښارونو ته خلګان ورکړي دي.
د جلال آباد په ښار کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 11 میلیون افغانیو په داخلي بودیجه په داس حال کې د شپږ زره متره مربع پلو لارو جوړولو چارې روانې دي چې په یاد ښار کې ګڼ سرکونه او نورې پلې لارې هم کندو کپر شوي، پرې تیریدونکي موټرې او ښاریان ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او دا هم اساسي رغول غواړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد راتلونکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د 2023 کال په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کمیدو علت د اسلام آباد تجارتي انتقالارې بللې دي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې له پاکستان سره باید تجارتي ستونزې حل شي، خو ځینې ټینګار کوي چې بدیل لارې باید وموندل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاري. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4 خپور کړ، خبرداري ورکړ چې دا اقتصاد لننګونو سره مخامخ دی او راتلونکي څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نشدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کم شوي دي، چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی چې په 2013 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه، او ساجی راډو ته وویل چې له گاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول دا د سوداګري موده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لګرازي او نور اسانتیاوی لري، مثلا سری الفساد شیان او پیخور سره چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه دا لمدی میوی که د کندهار څخه لار شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لار شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې الټرسیږي. تر موکین ته ضرورت نشته، نور یخچالدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل غني، او زیاتوی چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکارو چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپل سکرو استفاده کوي. د راپور لمخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سش کال یو او یو فیصده کم شوی دی او افغانانو لدی درکه د کال تر وروستیو نږدې یو شپېته میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. حال دا چې پروسش کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو اوایت 209 میلیونه ډالر تر رسیدلی وو. د زرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت افغانستان پر مالونو تعارف زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګه شي بیا پاکستانیان تعرفی جیګی دی میوی په مقابل وو د لمدی میوی په مقابل تازه میوی او د ترکارایو او دا هلته په سور ستکیګه لبینه زی تباکی نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست له 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2014 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبري وکړي او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړي دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایی دهلیز پرانست چې تازه وو چې میوه هند ته صادر کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد د لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګورجستان او ترکیه ترمنځ تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادل لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغل تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آسرخ شافیزی لدی اړخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دوړو هیوادو لپاره ډیر ګټه ورته. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینیواله.
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو زه په دې عقیده نه يم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبه ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغه ځانګړي خصوصیتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شایان دی بل هیواد څخه وارد کړو. دا نشته د یوازې هندستان نی لري هغه شایان چې د هندستان مال هم کچیر د چابار څخه راشي هغه ډیر ګران تومیږي او وخت به ډیر تیریږي او هغه بیا د مزکی له لارې دی واګید د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپل خاوري د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنډا لارې د افغانستان لپاره ډیر لاندې ده. له تورخمه تر واګي پوری واټن 260 کیلومتر دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څنګه ښه کېدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
کچېری یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسون جوړ شي هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا او دا ټول مسائل وخت فوقتن چیړي او عاجل پریکړې پکوي. دا به ډیر ګټور تمام سي. کمیسون دی یو وی ام د اقتصاد آباد چیړي، ام د سیاست چیړي، ام د نظامی چیړي، ام د استخباراتي چیړي خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسون ته ورکړل سي. هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې وي.
نو ویټلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکی لاري تجارت ته هلمن نه دی. نو سره لدی چې په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني سش کالي د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه وکړه چې 300 میلیون ډالر به هلته پانګونه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.